افغانستان کې د سحر اوه بجې شوې. عزتمن اوریدونکو السلام علیکم او سحر مو نیکمرغه. نن پنځشنبه د 1979 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 13 نیټه ده چې د روان 2010 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. دا د زه حمید مومن له خپل نورو همکارانو سره په ګډه د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه پرانیزم. په روانه خبري مجله کې چې تر 9:30 بجو پورې دوام کوي د افغانستان او سیمې د روانو پیښو وروسته حل درکو، خو په سر کې دغو پیښو ته لنډه کتنه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د دوی ځواکونه به تر هغو له افغانستان څخه ونوځي چې افغان امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د ساتلو ځواک نه وي ترلاسه کړی. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وایي چې 13 ورځ د هیواد په جنوب کې د دوی درې سرتیري وژل شوي. که څه هم ایساف د وژل شوو سرتیرو هویت نه دی څرګند کړی، خو ډنمارک وایي چې د وژل شوو سرتیرو په ډله کې د دوی یو سرتیری هم شامل دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرسیال پول جونز د مالیزیا لخوا افغانستان ته د روغتیايي او بیارغونې د 50 کسیز ځواک د استولو هرکلی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان نن وویل چې په اسرائیلو غږ کړی چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د کورونو او نورو ودانیو نړول دې بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد په مالي نظام کې د اصلاحاتو قانون لاسلیک کړ چې لته 1913 میلادي کال راهیسې تر ټولو سخت بلل کېږي. سپینماڼۍ وایي چې له جنوبي کوریا سره د امریکا سمندري پوځي تمرینونه چې د یکشنبه په ورځ پیلېږي په خپل طبیعت کې دفاعي دي، او هدف یې د شمالي کوریا د تیري په وړاندې له جنوبي کوریا څخه د ملاتړ څرګندول دي. په داسې حال کې چې په عراق کې لا هم د راتلونکي صدر اعظم د ټاکلو په سرناندرې روانې دي، د دغه هیواد په مرکزي ښار بقوبه کې یو جماعت ته څیرمه د موټر بم یوې چاودنې لږ تر لږه 13 کسان وژلې او 26 نورې ټپیان کړې دي. او تمه ده چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ستره محکمه له سربیا څخه په 2008 میلادي کال کې د کوسوو د خپلواکۍ د اعلان په اړه یو نظر خپور کړي چې آیا دا قانوني ده او که څنګه. اوس هم راپورونو ته مخه کو. په داسې حال کې چې امریکایي مقاماتو 2011 کال له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو د پیل نیټه بللې ده، افغان حکومت تر دغه وخته پورې د امنیتي چارو د سنبالولو ژمنه کړې. د ناتو عمومي منشي وایي چې له افغانستان څخه به د دغه تړون ځواکونه په وتلو کې بیړونه کړي. اندرس فوق راسموسن د افغانستان په اړه پرون په پاکستان کې څرګندونې کړې دي. رضوان مراد د جرمني د خبري اژانس په حواله د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو مهمه برخه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي وایي له افغانستان څخه د دغه تړونو او نورو نړیوالو ځواکونو وتل کومې ځانګړې نیټې پورې نه، بلکې امنیتي وضعیت او د دغه هیواد په اړه د نړیوالې ټولنې په تعهداتو پورې تړلی دی. د جرمني د خبري اژانس پوینا اندرس فوګ راسموسن چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له کتنې وروسته دا څرګندونه کولې وویل، متحدین به له وخت نه مخکې له افغانستان څخه ونوځي. نوموړي خبرداری ورکړ چې له دغه هیواد نه په بیړې سره وتل به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې بیا واک ته ورسیږي او افغانستان یو ځل بیا نړیوالو ته په ګواښ بدل کړي.
له وخت نه وړاندې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا واک ته د طالبانو د رسیدو سبب شي او دغه هیواد به یوارې بیا د تروریزم مرکز وګرځي چې نه یوازې سیمه او منځنۍ آسیا بلکې امریکا او اروپا به د هغوی د تروریستي بریدونو له ګواښ سره مخ شي.
د ناتو سرمنشي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د کابل په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د هیواد امنیتي ځواکونه باید تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي چارو د سنبالولو جوګه وګرځي. بلور ته د چهارشنبه پر ورځ افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې پولیس او نور افغان امنیتي ځواکونه په تدریجي توګه له نړیوالو ځواکونو څخه تر 2014 کال پورې د امنیتي چارو د ترلاسه کولو لپاره چمتو دي. راسموسن یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د دغه تړون پر ژمنو هم ټینګار وکړ. هغه دغه راز وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودیت د ګاونډي پاکستان د ثبات لپاره هم مهم دی. د ناتو عمومي منشي پاکستانی مقاماتو ته په اشاره سره وویل چې ناتو به پرې نږدي چې ستاسو په سیمه کې امنیتي خلا او بې ثباتي دوام ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې له راسموسن سره په ګډه خبریالانو ته څرګندونه کولې ویل هیواد په افغانستان کې د ځان لپاره کوم رول په پام کې نه لري، خو که افغانان ترې وغواړي نو پاکستان چمتو دی چې په افغانستان کې د ثبات پر راوستلو کې همکاري وکړي. د جرمنی خبری آژانس وی د پاکستان حکومت د خپل استخباراتي شبکې له لارې د افغانستان په چارو کې د پام وړ مداخله لري او دغه هیواد د افغان دولت وسلوال مخالفانو ته د پناه ځایونو په برابرولو هم تورن دی. د لویدیځو آژانسونو په وینا دې ته په پام سره چې پاکستان د امریکا ستر متحد هیواد بلل کیږي، په اغلب ګمان دغه هیواد به په پټه د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره هم هلې ځلې کوي.
افغان دولت، امریکا او نور هیوادونو د کابل نړیوال کانفرنس د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه او کامیابه غونډه بللې ده. د امریکا ولسمشر او د برتانیې صدر اعظم په خپل وروستۍ کتنه کې دغه کانفرنس هرکلی وکړ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې تر 2014 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د خپل هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. ولسمشر کرزی له نړیوالو غوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د افغان دولت له پلان ملاتړ وکړي او په دې لړ کې ورسره لازمه همکاري وکړي، خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل کانفرنس یوه ناکامه او بې نتیجې ناسته بللې ده. په انټرنیټ باندې په انګلیسي ژبه خپره شوې اعلامیه کې طالبانو ویلي چې د کابل د کانفرنس اجنډا نامعلومه او ګونګه وه. د اعلامیې له مخې امریکا او متحدان د افغانستان د شخړې په هواري کې پاتې راغلي او غواړي چې وسله دغه هیواد څخه ځانونه وباسي او ټول ستونزې او ناخوالې افغان دولت ته پرېږدي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا طالبانو د اعلامیې په داسې حال کې خپره کړې چې د کابل کانفرنس ته د نیول شوو شدیدو امنیتي تدابیرو له امله دوی ونشوه کولی چې د دغه نړیوالې غونډې د ګډوډولو لپاره خپلې حملې ترسره کړي. د کابل د نړیوال کانفرنس له مهمو پریکړو یو هم تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې ملي ځواکونو ته د امنیتي مسولیت سپارل وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې په تدریجي توګه امنیتي مسولیتونو ته غاړه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال منیر منګل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل لومړی به د یو یا څو ولایتونو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي، همدارس د حکومتدارۍ او بیا رغونې مسولیت سپارل به هم ورسره ملګری وي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
له کله نه چې په افغانستان کې ملي ځواکونو ته د امنیت سپارلو مسله مطرح شوې، د افغان ځواکونو د ظرفیتونو او وړتیاو په اړه هم یو لړ اندېښنې او پوښتنې راپورته شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په دې باور دي چې د پولیسو په ګډون افغان ځواکونه به د دې توانایي پیدا کړي چې تر ټاکلې نیټې د هیواد امنیتي مسولیت ته اوږه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پلان بشپړ دی. د وای د مسولیت انتقال به په یو یا څو ولایتونو کې وي. په دې ولایتونو کې به د حکومتداري او د بیا رغونې په برخه کې هم مسولیتونه ولېږدول شي. دا هغه دوه اساسي عناصر دي چې هلته به له موږ سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. د دې پروسې پلان بشپړ شوی دی چې د کابل په کانفرنس کې هم مطرح شو. د پلان له مخې به دا پروسه په 4-5 کلونو کې بشپړ شي او افغان ځواکونه به د دې وړتیا پیدا کړي چې د امنیت مسولیت پر غاړه واخلي. افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې له پخوا پریکړه کړې چې د ملي اردو او پولیسو شمیر به زیاتوي او د هغوی د تجهیزولو لپاره به کار کوي. د کورونو چارو د وزارت مرستیال منیر منګل وویل چې په پلان کې د سکال د ملي پولیسو شمیر 122,000 ته ورسول شي. د وای د روان کال تر پایه به موږ 122,000 پولیس ولرو او په راتلونکي کال کې به موږ دغه شمیر 140,000 ته ورسو او تر کله چې موږ د امنیت مسولیت پر غاړه اخلو موږ به د امنیت ټینګولو لپاره وړتیاوي ولرو. افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو مسله د امریکا د جمهور رئیس د تیر کال اعلان سره تړلې چې وی ویل له افغانستانه به د 2011 کال په جولای میاشت کې د خپل ځواکونو په وستلو پیل وکړي، خو په اوس وخت کې د افغان ځواکونو په ځانګړي توګه د پولیسو د ظرفیتونو د ټیټوالي په اړه شکایتونه موجود دي. همدارز ویل کیږي چې افغان ځواکونه په لازمو وسلو او تجهیزاتو سمبال نه دي، خو افغان چارواکي تمه کوي چې د نړیوالې ټولنې په مرستې سره به د خپل ځواکونو شمیر ډیر کړي او په لازمو وسلو به یې سمبال کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې روسي پرمختګونه ښایي چې هند ممکن په دغه هیواد کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره له پاکستان سره په روانه سیالۍ کې پاتې راشي. په هند کې د اندېښنې په داسې حال کې راولاړې شوې چې پاکستان په افغانستان کې د ولسمشر کرزي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې یو مهم رول لوبول غواړي. د دې موضوع نور جزئیات به له یوې وقفې وروسته درکړو. راسره اوسئ. په افغانستان کې د روانه جګړې په سیاسي حل کې د پاکستان مرکزی رول چې په طالبانو کې د خپل پراخ نفوذ په پام کې ساتلو سره لوبول غواړي په هند کې ځینې اندېښنې زیږولې دي. د سیړونکو په وینا په افغانستان کې د پاکستان تر نفوذ لاندې هر معامله چې هند ترې د خپل امنیت لپاره اندېښنه کوي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې د اټومي ځواک درلودونکي دي کړکېچ زیاتولی شي. د هند بهرنی پالیسۍ د شورا مشر ډاکټر ویدک پرتاپ سنگ که څه هم په ظاهره د پاکستان د دغه نوي اقدام هرکلی وکړ خو خبرداری ورکړ چې له دې دریځ نه باید د کوم بل هیواد چې تر ډیره هدف هندو کاروان اخیستلی شي. ډاکټر ویدک چې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې په دې برخه کې د هند اندېښنو ته داسې اشاره وکړه.
په حقیقت کې کچیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ستراتیژیک مشارکت د دې لپاره وی چې په افغانستان کې سوله راوستلی شي نو هند به د هغې ملاتړ وکړي. خو ستونزه دا ده چې د پاکستان بهرنی سیاست او نه یوازې د دوی سیاستوال بلکې د سیاست طرح چې د پوز مشر دی ویلي چې دوی په افغانستان کې ستراتیژیک ژورتیا ته اړتیا لري. دا کاربنه یوازې افغانستان او پاکستان ته ورانوونکي نتایج له ځانه سره ولري بلکې ټولې سیمې ته به تباه کوونکي نتایج ولري. افغانستان به په بشپړه توګه بې ثباته شي او اکثر افغانان دا ډول وړاندیز ردوي.
د سه شنبه پورز د کابل په نړیوال کانفرنس کې د موافقې ترڅنګ چې تر 2014 میلادي کال به افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیت سنبال کړي، کرزي د پیسو او کار په بدل کې ټولنې ته د طالب وسلوالو د بیرته ګرځولو او د دوی له مشرانو سره د خبرو په هدف د خپل پلان لپاره هم ملاتړ ګټلی دی. د کتونکو په وینا پاکستان په دې پروسه کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د خپلو اوږدو اړیکو په پام کې ساتلو سره مهم رول لوبولی شي. د ډاکټر ویدک په وینا د افغانستان پاکستان ترمنځ روسي ترانزیټي تړون د دوی په اړیکو کې بل پرمختګ دی، خو دی وایي چې پاکستان به هم په دې برخه کې د هند په وړاندې له طرفګنې کار اخیسته. دی وایي چې پاکستان باید د هند په وړاندې په خپل سیاست له سره کتنه وکړي.
تاسو
پوهیږئ چې اوس پاکستان له افغانستان سره د ترانزیت یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان مالونه د پاکستان له لارې هند ته تلی شي، خو د هند مالونه د پاکستان له لارې نشي تلی. دا ولې؟ پاکستان کولی شي له دې لارې او د ټیکس له لارې زیات عواید ولري. پاکستان باید د مواصلاتو لپاره خپلې ټولې لارې پرانیزي او زما په فکر پاکستان باید د هند په اړه په خپل دریز له سره کتنه وکړي.
ویل کېږي چې هند او پاکستان دواړه له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره چې د دوی په فکر د دوی د امنیت لپاره ضروري دی رقابت کوي. هند هڅه کړې چې د نرم ځواک له لارې یعنې د بیا رغونې له لارې چې ورته 1.3 میلیارد ډالر ځانګړي کړي د افغانانو ملاتړ خپل کړي، خو پاکستان بیا بیا له خپل متحد امریکا نه غوښتلې چې په نوې ډیلي فشار راوړي چې خپل حضور محدود کړي. خو اوس داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو لپاره د امریکا اعلان او له طالبانو او نورو مخالفینو سره د خبرو لپاره پاکستان ته د حامد کرزي رجوع حالات د هند په خلاف واړول. که څه هم هند په افغانستان کې د خپلو روانو هڅو د بندولو لپاره هیڅ پلان نه لري، خو د کتونکو په وینا د امنیتي ضمانت په بدل کې هند کولی شي چې په افغانستان کې د سیاسي حل د هڅو د پیاوړتیا لپاره خپل نفوذ محدود کړي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې په بلخ ولایت کې په زورګونو جریبه دولتي ځمکه د زورواکانو لخوا لاندې شوې ده چې دا محل د بیرته اخیستلو هڅې روانې دي. د دې موضوع د څېړلو په هدف سو موده وړاندې لوی سرنوالی بلخ ته یو پلاوی هم استولی و. دغه پلاوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه یوې خبري غونډې ته معلومات ورکړې چې بشپړ حال مجاهد جواد وړاندې کوي.
د غصب شوی او دولتي مزکو د بیرته راخلاصېدو د هڅو په لړ کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په بلخ کې په زرګونو جریبه مزکه د غصبینو له منګولو څخه په دې وروستیو کې راخلاصه کړې ده. په بلخ کې د غصب شوی مزکو د بیرته راخلاصېدو لپاره د افغانستان لوی سرنوالي یو باصلاحیته پلاوی دغه ولایت ته لیږلی و چې کابل ته د بیرته ستنېدو څخه وروسته د دغه پلاوی یو غړي سرنوال اسدالله پوپلزی د چهارشنبې په ورځ د خپلو لاسته راوړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې داسې وویل.
دا چې د کابل لوی سرنوالي پیدایت مزار شریف تللی ته د هوراق په مطالعه سره دا معلوم شو چې تقریبا 3,00,000 جبه زکه د زورمندان له خوا غصب شوی دي. هيا وته ونیدل چې شپېته زره جریره زکه د غاصبینو لاسه خلاص کی
د وړاندې وبیل چې د غوم زکو غاصبین اکثرا په خوانی قومندانان او زورمندان دي چې په یوونه یو ډول اوس هم په محلي حکومتي ادارو کې نفوذ لري. په عین حال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د خبرونو مشر محمد هاشم صافی په دې خبري غونډه کې وویل چې له غاصبینو څخه د دولتي مزکو د بیرته اخیستلو دغه بهیر به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر مخ ولاړ شي.
لوی څارنوالۍ په خپل یو برنامه لري په تدریجي شکل باندې تطبیقیږي چې د هغې د جملې نه صرف د بلخ ولایت او د هغې نه مخکې د کندهار ولایت د ځمکو مسله وه. د دې وروسته هم نور ولایتونه چې هغه په اولیت کې قرار لري هغوی ته هدایتونه لیږل کیږي.
په افغانستان کې د جګړو د کلونو په ځانګړي توګه د تیرو 9 کلونو په دوران کې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د زورمندانو لخوا په میلیونونو جریبه دولتي او حتی د خلکو شخصي مځکې غصب شوې دي. خو افغان چارواکي وایي چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا یو ځانګړي کمیشن ته دنده سپارل شوې ده چې په دغو ټولو مځکو باندې د غاصبینو واک پای ته ورسوي.
مجاهد جوادو چې بلخ ولایت ته د لوی څارنوالۍ لخوا د استول شوي پلاوي د سرګندونو په اړه جزئیات راکول. د ناتو عمومي منشي وایي چې د دوی ځواکونه به تر هغو له افغانستان څخه ونوځي چې افغان امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د ساتلو ځواک نه وي ترلاسه کړی. په افغانستان کې مېش بهرني ځواکونه وایي چې 13 ورځ د هیواد په جنوب کې د دوی 3 سرتیري وژل شوي. که څه هم ایساف د وژل شوو سرتیرو هویت نه دی څرګند کړی، خو ډنمارک وایي چې د وژل شوو سرتیرو په ډله کې د دوی یو سرتیری هم شامل دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال پول جونز د ماليزیا لخوا افغانستان ته د روغتیايي او بیارغونې د 50 کسیز ځواک د استولو هرکلی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان نن وویل چې په اسرائیلو یې غږ کړی چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینانو د کورونو او نورو ودانیو نړول دې بند کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد په مالی نظام کې د اصلاحاتو قانون لاسلیک کړ چې له 1930 میلادي کال راهیسې تر ټولو سخت پلل کېږي. سپینا ماڼۍ وایي چې له جنوبي کوریا سره د امریکا سمندري پوځي تمرینونه چې د یکشنبه په ورځ پیلېږي په خپل طبیعت کې دفاعي دي او هدف یې د شمالي کوریا د تیري په وړاندې له جنوبي کوریا څخه د ملاتړ څرګندول دي. په داسې حال کې چې په عراق کې لا هم د راتلونکي صدر اعظم د ټاکلو په سرناندرې روانې دي، د دغه هیواد په مرکزي ښار بقوبه کې یو جماعت ته څیرمه د موټر بم یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلې او 26 نورې ټپیان کړي دي. او تمه ده چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ستره محکمه له سربیا څخه په 2008 میلادي کال کې د کوسوو د خپلواکۍ د اعلان په اړه یو نظر خپور کړي چې آیا دا قانوني ده او که څنګه. اوس به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړل شوی دی چې په دې توګه به په سلګونو جریبه ځمکو ته د اوبو ورکولو زمینه برابره شي. په دې اړه نورحال له جلال آباد څخه د داود وفا په رپورټ کې اورو.
په لغمان ولایت کې بعد او بخور د 200 متره اوږده کانال په جوړېدو زرګونه جریب ازمکو ته د او بخور زمينه برابر شي. لغمان ولی محمد اقبال عزیزی وویل دا کانال د نړیوال بانک په 12 میلیونه افغانۍ بودیجه جوړیږي. دوی وویل
دغه د 65 برابر دی کانال سنن مکه کو ده قربان به 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې جهانی بانک له خوا به ورکول کیږي او د دې سره به ان شاء الله تعالی د 5000 جریبو په شاوخوا کې زمکه خړوبېږي. د لغمان ولایت له څنګه ستاسو معلومه ده ډیر زیاتې وبلري اما ستون زیاده اوسه او به سم په سمه توګه تنظیم شوی نه وي. د همدې کانال سره به دغه روان سیند ستاسو ګوري. دا به ان شاء الله تعالی اوبه به مهار او تنظیم سي په زرګونو کورنۍ به ورڅخه استفاده کوي او د لغمان د کانال او د غریبو خلکو ستونزې به حل کیږي. زه امیدوارم چې ان شاء الله تعالی ګڼ شمېر نور دارنګ پروژې به موږ ولرو. همدغه کانال سنن مو د 65 بره کې 200 متره اوږدوالی لري. ان شاء الله تعالی چاره به پر اتلونکي څلورو میاشتو کې بشپړ شي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو له دې عمله چې زموږ ته به اوبه ورسیږي خوشاله وو.
نوم یې نور محمد. موږ ملک باندې آباد ده، قوم باندې آباد ده، خوشاله یو کنه.
زمانو عبدالشکور ده، د چاردی وسیدین کایم او د دې غل مشر زیم دغه یاله چې موږ د جوړی کنه ډیر موږ ته ډیر ګټه لري. په دې ګټه لري چې موږ دغه 200 متره زموږ د دې سین ټول ده. کله چې سیلاو راځي کله چې د دې پاتې جون او موږ ته یو کنه موږ ډیر په ډیر مشکل سره تیرو. تقریبا دا یو چې موږ د ستان بنګ او پلاسیکو شو چومبن کو کله چې سیلاو راځي بیا ته وړي تر سوچ بعد دا تړو بیرته کنه زموږ په سونه سوځي. اوس د دې موږ ډیر شکر گزار شو چې دا بروخ مونږ ته جوړیږي
په لغمان ولایت کې د لیشنګ او لنګار سیندونه پریمانه او بلري خو د اوبو د تنظیم لپاره یو پراخه پلان ورته پکار دی سیمایزو خلکو کڅه هم دغه سی وړو پروژو جوړیدل خبالل خو ورسره د لوی پروژو د تطبیق وختنه هم کوله
بلخوا په بادغیس کې د هسپانیا په مرسته د ماشومانو لپاره د یو ښوونځي د جوړولو کار او د بیا رغونې څو نورې پروژې بشپړې شوې دي د دغه پروژو افتتاح د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر له بادغیس څخه د کتنې پر مهال کړې ده له سیمې نه پرې شرف الدین ستانکزی راپور لري
په بادغیس کې د اسپانیا هیواد په مرسته د ماشومانو لپاره یو روغتون او تربیه معلم دوه پروژې بشپړې په دغه وروستیو کې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر میګل انخیل مور ات یونس کوریابی په لاس د محلي چارواکو په حضور ګټه اخیستنې ته چمتو شوې د مناسبتي غونډې په مهال د بادغیس د والي دلبرجان ارمان په شمول مجلس کې ناستو ګڼه بادغیسی مشرانو ته د خپل هیواد په استازیتوب ډاډ ورکړ چې د بیا رغونې لړکې به خپل مرستې دوامداره وساتي او د تیر کال په پرتله هغه وایي د امنیت برخه کې سرتیری او د بیا رغونې بودیجه یو په دوه زیاته کړې ده بادغیس کې اسپانیا د 35,000 تنه سرتیرو په شتوالي سره د ولایتي بیا رغونې ټیم د مشرۍ په چوکاټ کې فعالیت کوي او د نورو ګڼو پروژو تر څنګ د معارف او روغتیا په برخه کې نوې پرانستل شوې پروژې د بادغیس ولید البرجان ارمان د خپل ولایت د خلکو لپاره حیاتي وبللې زیاته کړه د تربیه مالی مودانی درې پوړ لري په یو محل د 900 محصلینو ځای په کې ټولو عصري وسایلو سره ترتیب شوې ده همدارس د ماشومان روغتون په یو محل د شپېته تنه ناروغانو گنجائش لري هغه یو شمېر کسان چې د پرانست مناسبتي غونډې کې ناست وي د پروژو له کیفیت څخه رضایت لري وی ویل تیر محل د خونې روزنې او روغتیا اړوند برخه کې ډېرې ستونزې ګاللې دي عبدالله خیردمن دورانی چې د نورو په استازیتوب خبرې کولې ازادي رادیو ته په ټلیفون سره داسې احساسات څرګند کړل
دارالمعلمین افتتاحیه وزیر خارجی هم در زیر اسپانیا را آقای ریزگه
باید زیاده کلم چې د پروژو په مالی برخه باندې په غونډه کې معلومات ورنکړل شوې
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په تورخم کې د پولې بلې غاړې ته د ټانکرونو او نورو باروړونکو لاریو چلوونکو کاربندې کړې او ویلې دي تر هغو چې د دوی غوښتنې ونه منلی شي نو دوی به افغانستان ته د هر ډول موادو راوړل بیا پیل نه کړي دا چې د دوی د کاربندې اساسي علت څه دی او دوی څه غواړي د پیښور د خپل خبریال مجیب رحمان انکار په دې رپورټ کې اورو
د افغان او پاکستانی پولیسو لخوا د موټر چلوونکو بې ځایه زورول د دې لامل شوی چې د تیلو ټانکرونو او لوی لاریو چلوونکو افغانستان ته د هر ډول مالونو او جنسونو لیږدول ځنډولي د قبایلي ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر یوسف خان کله یوې خوا د پولیسو له ناکردو سر ټکوي نو ورسره له افغانستانه هم ډېرې ګیلې او هیلې لري
دلته خو موږ ته مسلې د پولیس نه ډېرې زیاتې دي کوم ګاډی ودرېږي بیا هغې نه کلینډر ډرایور اوچت کړي هغه که بیا پیسې اور سره جوړ نشي بیا تاڼو ته بوبودي زناور غونی تړلی موږ د افغانستان حکومت نه دا سوال کوو ترانسپورت ټول لکبایل دی افغانستان موږ ته ورور ویری دي موږ هم ورته خپل ویری زمو کور دی افغانستان بیا د ظلم ولی موږ سره کوي
افغان ترانسپورټر حاجی خټک هم دوی ته ورته نیوکې لري
ل دې ترانسپورټ سره کوم ظلم افغانستان روان کړای په یو ملک هم نستر په پولچرخه کې ظلم کوي په سروبي کې کوي په ډرونټه کې کوي په سمرخېلو کې کوي وهلو جام تور خم ده کدی خوایم وای او اخوایم وای
دی وای په دغه حساب کې د پاکستانیانو ترڅنګ لزرو زیات افغان موټر چلوونکي هم شامل دي او تر هغه چې غږی نوی اوریدل شوی پر خپل پریکړه به ټیم پاتې شي په پیښور کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت استازي غلام سخی په دې اړه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل
خپل مشکلات راته وویل او ارزې م راته ولیکل د وزارت مالی کار و د ارزې مجدد څنګه وریږه
راشي تر اوسه خو جواب نه ده د تورخم له لارې هر ورځ په سلګونو کانتینره شخصي دولت او د ناتو مواد افغانستان ته لیږدول کیږي چې ډیری برخې خوراکي او د اړتیا وړ نور توکي تشکیلوي خو که دغه احتساب څو ورځې نور هم دوام وکړي نه یوازې دا چې په افغانستان کې به د هر ډول موادو بیې لوړې شي ښایي بازارونه د یو شمېر موادو له کمښت سره مخ شي
خبري مجله اوري
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو کمشنر کاترین اشتون په روانه اونۍ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې اترې کړې دي. دغه خبره رویټرز خبري اژانس د یو امریکایي مقام په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی کړی ده. په دې اړه چې آیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متقی کاترین اشتون ته ویلی شي چې په کوم دلیل هغه ویلی شي چې ایران له ستر قوتونو سره خبرو لپاره چمتو ده، دغه امریکایي مقام څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤلې ترمنځ دا کتنه د کابل د نړیوال کانفرنس تر څنګ شوې ده. د جرمني په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړي هیوادونه له ایران غواړي چې د ایرانه مغني کول پروسه ده ودروي. د بخن نړیوال سازمان نن وویل چې په اسرائیلو غږ کړی چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د کورونو او نورو ودانیو نړول دې بند کړي. دغه سازمان وویل چې اسرائیلو د روانې اونۍ په سر کې 4 کورونه او ودانۍ نړولې دي. د بخن نړیوال سازمان په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي دی چې د کورونه د دوشنبه په ورځ د الفارسیه په سیمه کې د حمایر او عین غزل په کلو کې وران شوي چې له امله د 250 ماشومانو په ګډون 101 کسان بې ځایه شوي دي. سازمان په وینا دا کورونه درې اونۍ وروسته له هغې وران شوي چې د اسرائیلو پوځ ته د سیمې د خالي کولو امر ورکړل شو او خلکو ته 40 ساعته وخت ورکړل شو چې سیمه پرېږدي. د فلسطین او اسرائیلو رسنیو د اسرائیلو د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې د سیمې د خالي کولو امر ځکه ورکړل شوی چې کورونه یو پوځي زون ته نږدې پراته وو. سپینې ماڼۍ نن وویل چې له جنوبي کوریا سره د امریکا سمندري پوځي تمرینونه به په خپل طبیعت کې دفاعي وي او هدف یې د شمالي کوریا د تیری په وړاندې له جنوبي کوریا څخه د ملاتړ څرګندول دي. د سپینې ماڼۍ وایان رابرټ ګیټس خبریالانو ته وویل چې دغه تمرینونه هم دا راز د شمالي کوریا د تیری د مخنیوي او د جنوبي کوریا د ملاتړ یو څرګند پیغام هم ورکوي. د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع وزیرانو د سه شنبه په ورځ دغه تمرینونه اعلان کړل چې د یک شنبه له ورځې پیلېږي. د عراق امنیتي چارواکو وویل چې پرون دغه هیواد په مرکزي ښار بقوبه کې یو جومات ته څیرمه د موټر بم یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 26 نورې ټپیان کړي دي. دا چاودنه د شیعهګانو په ګڼ مېشته سیمه ابو سعیده کې د حسینیه جومات ته څیرمه شوې ده. پرون همدارز د بغداد په شمال کې د دیالا په ولایت کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی. امریکایي او عراقي چارواکو د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړی و چیرې د یو نوي واکمن ائتلاف د رامنځته کولو لپاره خبرې په همدې توګه دوام وکړي نو تاوتریخوالی به زیات شي. د مارچ په میاشت کې له عمومي انتخاباتو وروسته چې پکې په پارلمان کې هیڅ یو لوري اکثریت ترلاسه نه شو کړی، له هم دوه مخکښې ډلې په دې ناندرې اخته دي چې راتلونکي صدر اعظم باید څوک وي. او اوس د روان خبرونه په پای کې پام وکړئ د لویدیځو رسپانو ته کتنه چې جانقه الکوزه وړاندې کوي.
په لندن کې خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د لوبې پای پیل کېږي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي، دا مهال د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون ته یو اساسي پوښتنه راجې ده او هغه دا چې امریکایي او انګلیس ځواکونه په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره سنګرونه جوړوي او که وتلو ته تیاری نیسي. ورځپاڼه لیکي دا چې ناتو له افغانستان څخه د وتلو د پلان خبره کوي دا په دې معنی نه ده چې ناتو ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو بیړه کوي، بلکې د تروریزم په ضد جګړه پخوا او اوس هم د ناتو عاجل ماموریت دی. ټایم زیاتوي انګلیس او امریکایي ځواکونه باید چې د القاعده شبکې د له منځه وړلو په مقصد د بې پیلوټ الوتکو او خاصو ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړي، خو د یو داسې ملي ځواک جوړول چې نظم ټینګ کړي د افغانانو کار دی. په دې کار کې باید د کابل حکومت ته د بری مبارکي ووایو چې په روانې اونۍ کې په نړیوال کانفرنس کې دې هدف ته د رسیدو لپاره ضروري ګام پورته کړ. ټایمز ورځپاڼه لیکي انګلیس او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د کتاب پاڼه وړوله، دوی له سره کتاب ونه لیکه او لیکلی هم نشي، دا د افغانانو مسؤلیت دی. نړیواله ټولنه یوازې دا انتخاب لري چې په افغانستان کې به یا د نامعلومې مودې لپاره پاتې کیږي او یا به له څرګندې او واضح ارادې سره وځي. د ورځپاڼې په باور په ځای انتخاب یعنی د وتلو پلان تر لاس لاندې نیول شوی دی. جمهور رئیس اوباما او صدر اعظم کامرون باید دا پلان انګلستان، امریکا او افغانستان ته څرګند او تشریح کړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې برای تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي افغانستان 4 ولایتونه او 319 ولسوالۍ لري. د دې سیمو ځینې امني او ځینې ناامني دي. په دې توګه افغانستان دا مهال د عراق د 2000 کال حالت ته ورته حالت لري. نو رسوانه په باور په افغانستان کې ولایت په ولایت د امنیتی چارو د سپارلو کار باید پیل شي او د عراق په څیر دا کار باید لومړی له امنو سیمو څخه پیل شي. له دې عملیې سره به د بیا رغونې له کارونو سره د امریکا د خلکو ملاتړ غښتلی شي. په دې ستراتیژۍ سره به د جګړې د پرمختګ په اړه د امریکایانو باور نور هم زیات شي او په افغانستان کې به سیاسي بنسټونه ښه پاخه شي.
له همدې سره د روانې خبرې مجلې وخت پای ته رسیږي. بله خبرې مجله په دری کې زما همکار احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مومند. سلام و صبح بخیر به مجله خبری. امروز پنج شنبه 31 سرطان سال 1389 برابر با 22 جولای سال 2010 میلادی خوش آمدید. با امید صحتمندیتان این مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار مربوط به افغانستان و جهان آغاز می کنیم. منشی عمومی ناتو میگوید خروج پیش از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان سبب خواهد شد تا طالبان دوباره به قدرت برسند. ناتو گفته است یک سرباز این پیمان دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. در مورد هویت این سرباز تا حالا چیزی گفته نشده است. معاون نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان از اعزام گروه 40 نفری سربازان مالزی به افغانستان استقبال کرده است. این افراد در بخش صحی و بازسازی در افغانستان فعالیت خواهند کرد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است کشورش تعزیرات تازه‌ای را بر کره شمالی وضع خواهد کرد. کاترین اشتون رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هفته جاری با وزیر خارجه ایران در کابل دیدار کرده است. انتظار می رود محکمه سازمان ملل متحد امروز فیصله ای را در مورد اعلام استقلال کاسوو از سربیا صادر کند که آیا این عمل قانونی بوده یا نه؟ مقامات عراقی میگویند که در نتیجه یک انفجار در نزدیک یک مسجد در شهر بقوبه این کشور دست کم 13 تن کشته شدند و 26 نفر دیگر زخم برداشتند. و منابع طبی میگویند در نتیجه فایر هوا نسوی اسرائیل دیروز یک جنگجوی فلسطینی در نوار غزه کشته شد و 7 نفر دیگر به شمول یک طفل 10 ساله زخم برداشتند. همچنان بخشی از این مجله خبری رادیو آزادی با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان اختصاص یافته است. با رادیو آزادی باشید. منشی عمومی ناتو گفته است خروج پیش از وقت سربازان خارجی از افغانستان سبب خواهد شد تا طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسند و جامعه جهانی را با تهدید مواجه بسازند. خبرگزاری دی پی ای آلمان در مورد اظهارات منشی ناتو گزارش دارد که فشرده آن را از امید مرزبان میشنویم.
منشی عمومی ناتو میگوید خروج سربازان خارجی از افغانستان مقید به زمان مشخص نیست، بلکه به وضعیت امنیتی و تعهدات جامعه جهانی با افغانستان وابسته است. خبرگزاری دی پی آلمان می نویسد اندریاس فاگ راسموسن این سخنان را پس از دیدار با مقامات پاکستانی در اسلام آباد گفت. به نوشته دی پی ای راسموسن گفته است ناتو پیش از وقت از افغانستان بیرون نخواهد شد. خبرگزاری به نقل از منشی عمومی ناتو نوشته که گفته است خروج با عجله از افغانستان سبب خواهد شد تا طالبان دوباره در این کشور با قدرت برسند و افغانستان یک بار دیگر به یک تهدید برای جامعه جهانی تبدیل شود.
همه می دانیم که ما نمی توانیم افغانستان را ترک بگوییم. اگر ما افغانستان را قبل از انجام وظایف خود در آنجا ترک بگوییم، طالبان دوباره به سر قدرت آمده و این بار خطرات بیشتر عملیات تروریستی آنها در تمام آسیای مرکزی و تا فراتر از آن خواهد بود. از این لحاظ باید کار زیاد روی آلات صورت بگیرد که ما بتوانیم قبل از ترک افغانستان اطمینان حاصل نماییم که افغانستان را می توان تحت مسئولیت خود افغانها رها نماییم.
To the Afghans. منشی عمومی ناتو این اظهارات را در حال میکند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در کنفرانس کابل گفت نیروهای امنیتی کشورش تا سال 2014 قادر خواهند شد تا مسئولیت‌های امنیتی این کشور را خود به عهده بگیرند. راسموسن همچنان بالای پیشبرد روند آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان توسط ناتو تاکید کرد. او همچنان گفت حضور نیروهای خارجی در افغانستان برای ثبات در پاکستان نیز مهم است. اندرس فاگ راسموسن در همین حال تعهد کرد که پیمان اتلانتیک شمالی اجازه نخواهد داد تا بی‌ثباتی در منطقه ادامه یابد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که در کنار راسموسن در یک نشست خبری حرف می‌زد گفت اسلام آباد در تلاش آن نیست تا در افغانستان نقشی داشته باشد، ولی اگر افغان‌ها از پاکستان بخواهند این کشور حاضر خواهد بود تا در آوردن ثبات در افغانستان کمک کند. خبرگزاری دی پی ای می‌نویسد حکومت پاکستان از طریق شبکه‌های استخباراتی در امور افغانستان دخالت می‌کند. شبکه استخباراتی پاکستان همچنان متهم است که در فراهم ساختن پناهگاه‌ها به مخالفان مسلح حکومت افغانستان کمک کرده. آژانس‌های خبری غربی در همین حال می‌نویسند با توجه به اینکه پاکستان یکی از متحدان ایالات متحده آمریکا است، اسلام آباد به هدف موفقیت روند مصالحه میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلحش نیز تلاش می‌کند.
در گزارش از امید مرزبان شنیدید که منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر نیروهای بین المللی پیش از وقت افغانستان را ترک کنند، این کشور دوباره به دست طالبان خواهد افتید. برای تحلیل این موضوع جنرال امرالله یمان، کارشناس افغان را در خط مستقیم تلفن از کابل با خود داریم. آقای امان، سلام بر شما. بله، فکر میکنم که تماس ما با آقای امان برقرار نشده. البته تلاش داریم تا دوباره با آقای امان، البته کارشناس مسائل امنیتی افغانستان، تماس برقرار بکنیم و این موضوع را با اونا به تحلیل بگیریم. فکر میکنم تماس ما با جنرال امرالله یمان کارشناس افغان برقرار شد. آقای امان، صبح شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. طوری که در گزارش از امید مرزبان شنیدین، منشی عمومی ناتو گفته که خروج پیش از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان سبب خواهد شد تا طالبان دوباره به قدرت برسند و جامعه جهانی را با تهدید مواجه بسازند. به نظر شما ای اظهارات آقای راسموسن چقدر میتونه اعضای ناتو را تشویق کنه تا اونا حضورشان را در افغانستان حفظ بکنن؟
تشکر. سلام و احترامات به شما و به تمام شنونده های محترم رادیوی آزادی. تقدیم از خودشان بخیر. از هم اولتر باید ذکر نمون که ببینین همیشه باز دوستایی که از جامعه جهانی به باز از کشورها سفرهای میکنن همیشه سر زبانها همی حرفایی هستن که موجودیت عساکر خارجی در افغانستان گویا وضع منطقه را خراب ساختن و وضع منطقه شدت پیدا کردن، بنان به پیشنهادات گوناگون خود را که این پیشنهادات البته یک طرفه هستن به اشخاص به غرضهای شخصی خودشان تمام میشه، پیشنهادها صورت میگیره، اما در مقابل جوابی که میشنون اونا تحلیل وضع خوبی دارن. از اینجا ببینین جامعه جهانی با یک صدا و یک امانگی مکمل خود بعد از 11 سپتامبر به افغانستان آمدن. هنوز این حرف سر زبانها در جامعه جهانی وجود داره که تروریسم یک پدیده منطقوی هستند، یک پدیده است و پدیده جهانی هستند. هنوز از این کاهش پیدا نکردند. باور کامل داریم قسمان که ذکر کردن درشان مسئول ناتو که ما با سادگی نمیبراییم و با سادگی برآمدن اعضا هم مرگ آنها خواهد بود. دوم از این که تعهداتی که در افغانستان سپرده شده بود، همچنان در کنفرانس چند قبلی که در کابل دایر شده بودند، هم تعهداتی هستند در رابطه با امنیت افغانستان و سکتورهای امنیتی افغانستان. ببینین اردوی افغانستان با وجودی که تانوز تکمیل نشدن، ای که 4 سال برشان وقت ایام دیگری هم پیشوری دارن، ما هنوز هم سریعزی خوشباور نیستم، خوشباوری هم نشبه باید. نه امنیت فیزیکی وجود داره، نه امنیت اقتصادی وجود داره و نه هم
امنیت شخصی وجود داره.
بله آقای امان، ببخشین عرف شما را من قطع میکنم. طوری که شما بیشتر در جریان هستین، منشی عمومی ناتو گفته تا زمانی که وضعیت در افغانستان بهبود نیابه و مأموریتشان در این کشور خاتمه نیافه، افغانستان را ترک نمی کنن. به نظر شما ای اظهارات اندرس فاگ راسموسن چقدر میتونه عملی باشه و چقدر میتونه حمایت اعضای ناتو را با خود داشته باشه؟
ما باور عزیز کاملا دارم که شد بیشت امرشان اماهنگی دارد، چرا که آنها ما قبلا ذکر کردم که تحلیل مشخص از اوضاع مشخص خود دارن. اونا ما اینا متقید به این خواهد بودن که برآمدن قوای از یا نه تنها که افغانستان را باز یک آشیانیه تروریزم میگرده و نه تنها که منطقه را نرمتر خواهد ساختن و این اشخاص و افراد که سران از آن هستن، هر کدامشان به نوبت خود سر خود را از ارخانه اروپایی، از ارخانه امریکایی و از ارخانه لندنی خواهد بلند ساختن و فاجعه در نقاط جغرافیایی به وجود خواهد آمد که بله. تکرار تاریخ نشده باشه.
بله.
اینا به ای... بله.
تشکر فراوان از شما آقای امان. عفو میخواهیم از اینکه وقت ما کم است و نتانستیم شما را بیشتر با خود داشته باشیم. شما زنده باشین. جنرال امرالله یمان کارشناس افغان بود که در مورد اظهارات تازه منشی عمومی ناتو سخن میگفت. منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر نیروهای بین المللی پیش از وقت افغانستان را ترک کنند، این کشور دوباره به دست طالبان خواهد افتاد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
گفته می شود که در این روزها روابط افغانستان و پاکستان در حال بهبود است و مقامات این دو کشور می گویند که از نزدیکی این روابط خرسندند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد محمد صادق سفیر پاکستان در کابل و کسانی که از سفارتخانه آن کشور دیدن می کنند یک رساله ای را تحت عنوان دوگانگی های با هم چسبیده در مورد روابط افغانستان و پاکستان توضیح می کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته افغانستان و پاکستان کشورهای برادر هستند و روابط میان این دو کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای به گفته اونا بهبود یافته. اما در این حال ای گرمی روابط بین افغانستان و پاکستان یک رشته نگرانی هایی را در هند همسایه رقیب پاکستان ایجاد کرده. قادر حبیب به شما در این مورد بیشتر میگوید.
پاکستان که میخواهد با استفاده از نفوذ گستردهش بر طالبان نقش مرکزی را در حل سیاسی افغانستان بازی کند، نگرانی هایی را در هند به میان آورده است. به گفته کارشناسان هر نوع معامله ای که زیر نفوذ پاکستان در افغانستان به عمل آید و هند را نگران امنیتش سازد، می تواند نظام میان این دو کشور را بغرنج تر سازد. دکتر ویدک پرتاپ سینگ رئیس نهاد غیرحکومتی شورای پالیسی خارجی هند از این اقدام جدید پاکستان حمایت می کند، اما هشدار می دهد که باید از این اقدامات علیه کشور سوم یعنی هند کار گرفته نشود. دکتر ویدک در صحبت با رادیو آزادی به نگرانی هند اشاره نموده گفت:
در حقیقت اگر این مشارکت استراتژیک میان افغانستان و پاکستان برای برقراری صلح در افغانستان باشد، هند از آن حمایت خواهد کرد. اما مشکل در اینجاست که سیاست خارجی پاکستان و حتی نه تنها سیاستمداران بلکه طراح اصلی سیاست آن که لوی درستیز آن میگوید، آنها در افغانستان به عمق استراتژیک نیاز دارند. بنابراین این کار نه تنها برای افغانستان و پاکستان بلکه برای همه منطقه نتایج مخربی را به همراه خواهد داشت. افغانستان کاملا بی ثبات خواهد شد و اکثر افغانها این نوع پیشنهادات را رد می کنند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس کابل در کنار این موافقت که تا سال 2014 میلادی نیروهای افغان مسئولیت امنیت کشورشان را به عهده خواهند گرفت، توانست حمایت اشتراک کنندگان را برای برنامه ادغام طالبان به زندگی عادی و گفتگو با سرانجام گروه نیز به دست آورد. کارشناسان به این باورند که پاکستان می تواند با در نظر داشت روابط دیرینه‌ای که با طالبان و سایر گروه‌های مسلح دارد، نقش مهمی را در این زمینه بازی کند. دکتر ویدک میگوید قرارداد ترانزیت اخیر میان افغانستان و پاکستان یک انکشاف دیگر در روابط این دو کشور است، اما به گفته وی پاکستان در این زمینه نیز با هند از خصومت کار گرفته است.
شما میدانید که به تازگی پاکستان و افغانستان یک قرارداد ترانزیت را به امضا رسانیدند که بر اساس آن امتیعه افغانستان از راه پاکستان به هند انتقال می‌یابد، اما امتیعه هند به پاکستان نخواهد رفت. چرا؟ پاکستان میتواند از این راه و از طریق مالیه آن عواید زیادی به دست آورد. پاکستان باید راه‌های مواصلاتیش را باز کند و به نظر من باید موقفش در برابر هند را بازنگری کند.
کارشناسان سیاسی به این باورند که هند و پاکستان از دیر مدت به این سو برای گسترش نفوذشان در افغانستان که فکر میکنند برای امنیتشان مهم است با هم رقابت میکنند.
گزارش بود از قادر حبیب در مورد روابط افغانستان و پاکستان و نگرانی هند در این مورد. ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان. منشی عمومی ناتو میگوید خروج پیش از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان سبب خواهد شد تا طالبان دوباره به قدرت برسند. ناتو گفته است یک سرباز این پیمان دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. در مورد هویت این سرباز تا حالا چیزی گفته نشده است. معاون نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان از اعزام گروه 40 نفری سربازان مالزی به افغانستان استقبال کرده است. این افراد در بخش صحی و بازسازی در افغانستان فعالیت خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است کشورش تعزیرات تازه را بر کره شمالی وضع خواهد کرد. کاترین اشتون رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هفته جاری با وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. انتظار می رود محکمه سازمان ملل متحد امروز فیصله ای را در مورد اعلام استقلال کاسوو از سربیا صادر کند که آیا این عمل قانونی بوده یا نه. مقامات عراقی می گویند که در نتیجه یک انفجار در نزدیک یک مسجد در شهر بعقوبه دست کم 13 تن کشته شدند. و منابع طبی میگویند در نتیجه فایر هوا نسوی اسرائیل دیروز یک جنگجوی فلسطینی در نوار غزه کشته شد و 7 نفر دیگر به شمول یک طفل 10 ساله زخم برداشتند. ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شماری از قاضیان استر محکمه افغانستان آموزش‌های مسلکی را در مصر فرا گرفتند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر قاهره، بر اساس تفاهمی که میان مقامات افغان و مصر صورت گرفته، در آینده نیز سلسله برگزاری دوره‌های آموزشی برای قاضیان افغان در مصر ادامه خواهد یافت. عبدالرؤوف هروی از شهر قاهره مصر در این مورد گزارش فرستاده است.
14 تن از قاضی های افغانستان که جهت فراگیری آموزش های امور قانونی و حقوقی به مدت 45 روز در مصر حضور داشتند، امروز از قاهره دبی وارد کابل می شوند. قاضی های افغانستان در این سفر با فضیلت مآب دکتر احمد طیب شیخ ازهر و فضیلت مآب دکتر علی جمعه مفتی اعظم مصر نیز ملاقات نمودند. همچنین آقای احمد فهیم یکی از قاضی های افغانستان از سفر این هیئت به مصر درباره مهمترین دستاورده های این هیئت چنین معلومات می دهد.
مهمترین دستاورد ما در رابطه با این به سفر ای است که ما از قوانین کشور مصر موضوعات را آموختیم و به شکل مقایسی با قانون کشور خود ما مقایسه کردیم، از جمله قانون فامیل و قانون مدنی و قانون احوال شخصیه و همچنان موضوعات مربوط به صلاحیت های محاکمه در اینجا ما به صورت مشخص آموخت.
همچنین قاضی جاوید هاشمی یک تن دیگر از قاضی های افغانستان در مورد اینکه تا چی اندازه این دوره آموزشی مفید واقع شده است میگوید:
مدت یک و نیم ماهی که ما اینجا به حساب آموزش شدیم بسیار یک دوره مفید بود و سیستم درسی را که به حساب تقریبا سیستم مقایسه بود، یعنی قوانین سیستم حقوقی جمهوری مصر عربی را با سیستم قضایی افغانستان مقایسه و مقارنه کردند، نگهداری سیستم مفیداتش بسیار به سطح عالی بوده و ما از این بسیار استفاده کردیم.
علاوه بر درسها و آموزش، هیئت قضایی افغانستان از اماکن سیاحتی و دیدنی مصر نیز دیدار نموده. یادآوری می شود که بر اساس پروتکل امضا شده میان استر محکمه افغانستان و وزارت عدلیه مصر، قرار است هیئت‌های قضایی در آینده نزدیک نیز از مصر دیدار کنند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره. رادیو آزادی.
ساعت 7:49 دقیقه صبح به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. ناتو گفته است یک سرباز این پیمان دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. در مورد هویت این سرباز تا حالا چیزی گفته نشده است. این در حالی است که ماه جون خونین ترین ماه برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان خوانده شده است. حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا و شمار زیاد از کشورهای جهان کنفرانس کابل را برای پیشبرد امور در افغانستان مهم خوانده و گفتند این کنفرانس موفقانه برگزار شد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم بریتانیا در تازه‌ترین دیدارشان از برگزاری این کنفرانس استقبال کردند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در جریان کنفرانس بین المللی کابل گفت افغانها آمادند تا سال 2014 میلادی مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را خود با عهده بگیرند. کرزی از جهانیان خواست از طرح مصالحه حکومت افغانستان با مخالفان مسلح این کشور پشتیبانی کرده و در تطبیق این برنامه همکاری کنند. اما طالبان با نشر اعلامیه کنفرانس کابل را اجلاس بی‌نتیجه و ناکام خواندند. طالبان با نشر این اعلامیه به زبان انگلیسی در یک صفحه اینترنتی اجندای کنفرانس کابل را گنگ و نامعلوم توصیف کردند. به اساس این اعلامیه طالبان گفتند آمریکا و متحدینش در حال مسائل افغانستان ناکام شدند و اکنون میخواهند همه مشکلات را به حکومت افغانستان واگذار کنند. ساعت 7:51 دقیقه به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را میشنوید. لوی سورنوالی افغانستان میگوید که افراد زورمند ده ها هزار جریب زمین دولتی را در ولایت بلخ غصب کردند که برای بازپسگیری آن تلاش ها ادامه دارد. یک هیئت لوی سورنوالی افغانستان که پس از تحقیقات در این مورد به کابل برگشته است میگوید بخشی از زمین های غصب شده دوباره از زورمندان گرفته شده است. فرشته ندا در این مورد از کابل گزارش میدهد.
در ادامه تلاش‌ها به هدف بازپسگیری زمین‌های غصب شده دولتی در مرکز و ولایات افغانستان، لوی سورنوالی این کشور می‌گوید که بخشی از زمین‌های دولتی را از چنگ زورمندان در ولایت بلخ بیرون کرده است. محمد کاظم فاطمی، رئیس هیئت لوی سورنوالی افغانستان که به تازگی از شهر مزار شریف ولایت بلخ برگشته است، به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که 60,000 جریب زمین‌های دولتی که به وسیله برخی از زورمندان و قوماندانان محلی غصب گردیده بود دوباره از آنان گرفته شده است.
در ولایت بلخ از اثر معلومات هایی که از شعبات و دفاتر ما جمع‌آوری کردیم مجموعاً 312,000 جریب زمین در ولایت بلخ غصب گردیده. جمعاً ما در حدود 60,000 جریب زمین ما از تصاحب غاصبین نجات دادیم و به ریاست زراعت ولایت بلخ طی قرار صادری خود ما تسلیم دادیم.
به گفته رئیس هیئت لوی سورنوالی افغانستان، زورمندان با استفاده از شرایط موجود و همچنان نفوذی که دارند بالای این زمین ها قبضه کرده و مشکلات را ایجاد کردند. اما وی گفت که تلاش ها به هدف بیرون کردن همه زمین های غصب شده در ولایت بلخ ادامه می‌یابد. در همین حال محمد هاشم صافی، رئیس نشرات لوی سورنوالی افغانستان، در این کنفرانس خبری گفت که آنان تلاش می‌کنند تا در ولایت مختلف افغانستان که زمین های دولتی غصب گردیده است بررسی های را انجام داده و این زمین ها را دوباره به دست بیاورند. در جریان سالهای جنگ و بخصوص در همین 9 سال گذشته میلیون ها جریب زمین های دولتی و حتی زمین های شخصی مردم با وسیله افراد زورمند در مرکز و ولایت افغانستان غصب گردیده است. افراد زورمند بالای بسیاری از این زمین ها تاسیسات شخصی را اعمار کرده و حتی با وسیله افراد مسلح خود از آن حفاظت می کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:54 به وقت کابل شد. از همراهیتان تشکر. این هم مشروع مهمترین اخبار جهان. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است کشورش تعزیرات تازه را بر کوریای شمالی وضع خواهد کرد. خانم کلینتون بعد دنبال شرکت در مذاکرات در کوریای جنوبی که در آن دیگر مقامات بلندپایه نیز حضور داشتند، در مورد تدابیر به هدف وضع تعزیرات بر کوریای شمالی صحبت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همراه با وزیر دفاع آن کشور در کوریای جنوبی اند. هدف از این سفر مقامات آمریکایی به کوریای جنوبی آن است تا بعد دنبال غرق شدن کشتی کوریای جنوبی که مسئول آن کوریای شمالی خوانده شده، حمایت آمریکا را از کوریای جنوبی اعلام کنند. کاترین اشتون رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هفته جاری با وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. این مطلب را آژانس خبری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواستن نامش افشا گردد به نشر رسانده است. در مورد این که آیا وزیر خارجه ایران به خانم اشتون گفته است وی به کدام دلیل باور دارد ایران آماده مذاکرات با قدرت‌های بزرگ جهان است، این مقام آمریکایی از تبصره در این مورد خودداری کرده است. گفته شده این دیدار در حاشیه فرانسه بین المللی در کابل صورت گرفته است. مقامات عراقی میگویند که در نتیجه یک انفجار در نزدیک یک مسجد در شهر بعقوبه آن کشور دست کم 13 تن کشته شدند و 26 نفر دیگر زخم برداشتند. این انفجار در نزدیک مسجد حسینیه رخ داده است. همچنان به اثر انفجار یک بم کنار جاده یک سرباز آمریکایی دیروز در ولایت دیاله عراق کشته شد. ساعت 7:55 به وقت کابل شد. برخی از روزنامه‌های جهان مطالب را در خصوص افغانستان به نشر رساندند. همکارم غفور متین این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه معتبر تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان ختم بازی آغاز می شود مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: سوال اساسی که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با آن مواجه می باشند این است که آیا در افغانستان برای مدت طولانی باقی می مانند یا اینکه برای خروج تنظیم شده آمادگی می گیرند. نشانه های از تصمیم این دو رهبر مبنی بر ضرب العجل خروج نیروها به مشاهده می رسد. روزنامه تایمز می افزاید: صحبت از پلان خروج نیروهای ناتو معنیش این نیست که گویا آنها باید شتاب و عجله کنند، زیرا مبارزه علیه تروریسم یک ماموریت عاجل بوده و هنوز هم باقی است. بناهن نظامیان بریتانوی و امریکایی استفاده از تیارات بی پیلوت و قوای خاص را برای از بین بردن و سرکوب کردن القاعده و گروپ های مشابه در منطقه باید ادامه بدهند. اما ایجاد یک نیروی امنیتی که توانایی با وجود آوردن نظم را در افغانستان داشته باشند وظیفه است که باید به دوش افغانها سپرده شود. در این مورد برای حکومت کابل باید حداقل تبریک گفت که کنفرانس بین المللی را در هفته جاری در کابل دایر نمود که می تواند یک گام باشد در راه این هدف. روزنامه تایمز در ادامه مقاله می نویسد: نیروهای بریتانوی و امریکایی صفحه را در افغانستان تغییر دادند، ولی نمی توانند و نباید هم که کتاب را دوباره بنویسند. این کار با عهده و از مسئولیت افغانها می باشد. حال انتخاب برای جامعه بین‌المللی این است که آیا می خواهند برای مدت‌های نامعدود در افغانستان بمانند یا اینکه با قصد و منظور روشن افغانستان را ترک می گویند. به نوشته روزنامه، تصمیمی را که آنها حالا اتخاذ نموده آغاز خروج نیروها می باشد. پس ضرورت است تا آقای کامرون و اوباما موضوع را به صورت روشن به مردم بریتانیا، مردم امریکا و مردم افغانستان توضیح نمایند. روزنامه پرتیراژ دیگر واشنگتن تایمز چاپ امریکا در سرمقاله شمار اخیر خود زیر عنوان پیروزی در طولانی ترین جنگ امریکا مهم است مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: افغانستان دارای 34 ولایت است که متشکل از 397 ولسوالی می باشد. بعضی از اینها بسیار آرام و بعضی عمدن نارام است. به این حساب اوضاع افغانستان مشابه به اوضاع سال 2007 عراق می باشد. بناً آغاز از آرامترین مناطق، تسلیم دهی ولایت به ولایت افغانستان به نیروهای امنیتی می تواند همان نوع تحرک را به وجود بیاورد که در عراق به وجود آورد. در عین زمان این موضوع کمک می نماید تا حمایت عامه مردم امریکا را برای تلاش های جنگ مشابه با آنچه که در عراق به وجود آورد نیز به دست بیاورد. روزنامه واشنگتن تایمز در اخیر مقاله می نویسد این نوع استراتژی از یک طرف منتج به پیشرفت ها می شود که بیشتر قابل درک برای مردم امریکا می باشد و از جانب دیگر می توان یک اساس مستحکم سیاسی را در افغانستان به وجود آورد.